رادیو آزادی بمانید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بېوزلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي.
کابل کې د هغو کسانو شمېر ډېر شوی چې د کور توکي پلوري.
دلته راغلی وروره چې دغه ځینې لوښي دي دغه خرڅ مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې یې ډېر افغانان ونه ایستل او هغه ژباړونکی هم له افغانستان نه دی ایستل شوی چې دیارلس کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی و. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت ښه وي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملي لسیزې په څیر یوازې پرې نږدي، او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل:
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې، بیا مو سفارت تخلیه کړه او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړه.
ښاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامداره ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت، په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې ملي لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعد شي چې موږ ټول له هغو ویری شو. نړیوالو تروریستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودې ګوري چې دوی پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکرارۍ زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا، واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالر ډېره مرسته کړې ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شینواری فرانس پریس آژانس ته وویل استرالیا ته یې د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د نومبر له 8 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوی وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخې به له سختو وچکالیو سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلیدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ اوریدونکو، که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا که ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالره زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د مشرتابه پلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې دا اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې جمعې را روان دی، سخته وچکالي ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پدې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې 9 میلیارد 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړي دي. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بې وزلو افغانانو سره مرستې کیږي. تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې سم نیمایي وګړي چې شاوخوا 14 میلیونه کیږي یا یاد شوي دي ممکن په همدې روان میلادي کال کې بیړنیو خوراکي موادو ته اړتیا پیدا کړي. ته په دې کې 4 میلیونه هغه کسان دي چې د راپورونو لمخې په تیرو څو کلونو کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دوی د نړیوالو ادارو دوامداره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیر افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د بانکونو بندوالي د دولتي کارکوونکو د معاشونو نه ورکول او د کار روزګار کموالی د دې لامل شوی چې خلک د خپلو کورونو وسایل وپلوري. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی چې خلک به له اقتصادي پلوه ډاډه شي او دغه راز به نوی حکومت اعلان کړي، خو نن 19مه ورځ ده چې لا هم په افغانستان کې د قدرت خلا محسوسه ده او تر اوسه طالبان نه دي توانېدلي چې یو حکومت اعلان کړي. تازه راپورونه دا وایي چې ممکن په همدې نن او سبا کې طالبان د یو حکومت په جوړېدو سلا شي او یو نوی حکومت اعلان کړي. دا چې په کابل کې خلک ولې د کورونو توکي پلوري تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار پیوه څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وږي او ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره د بازار ته راوړي.
دل تر هغه لمر ورسې دا غو ځینی لوخي دا خرص مشکلات دي، کار نسته، مزدوري نسته، وروره خلک ټپ پلوړ دي نو مجبور است کار نه یو شی خرص خپل روزګار پتیر کو.
خو عزیز احمد بریالی نه سوچي د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکو یې ترې پټی ټا بیا غواړي. دای کته هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره د ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکو وایي په دې وروستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزه اړوان سیمه کې د زړو توکو پلورونکو نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جان آقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کله کورونه موږ سره سفتي چې موږ ازول افغانستان اوج د کورن په ګریو ورکا ګریو وای سپار سو دي ورکه مسا دي ورکه شپږ زره کوري لزر کوري وسالور زره په 20 زره ډالر په کرای ورکه او ګریو ورکه زلار دي سي. ان موږ د دوه شي موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونو سفتي وای سي موږ ازول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګري توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکوونکو او ښوونکو تر اوسه څو ځلې د خپل تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټول ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9400 ولزر اتسواتیا او پنځلزر نوي مندل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د نن بیا په منځنۍ 2200 نوي څپو او د غراز د افم په 3.5 څپو ازادي رادیو صافه او واځي اوریدلی شي. د اروپای پارلمان رئیس د اروپای ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونتوانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک وایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نه شول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمیر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلند سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کړکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دي منلي. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ له اروپایي ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی، خو د اروپایي ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ډګره د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستانه د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډېر افغانان له 1996 تر 2001 کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخې خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لورې د کابل د بیا نیولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1 نېټې تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي، خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریس ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودرې شي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل موږ د افغانستان په څېر بې بلې جیوپولیټیکي پیښې ته اړتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خودمختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډېر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده، خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکې پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ده په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندي پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوي.
باندې پد جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبان سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستانه په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د بریتانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د بریتانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د بریتانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشته کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له 2 شپې تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي ویره لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. دوی د دغه ناورین لامل د نړیوال بانک له لوري د مرستو ځنډول ښیي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د غزنی چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره قرارداد پای ته رسېدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوي دي. نوموړي زیاتوي یادي پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو درملو تیلو اکسیجن مایع ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه له په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید دا تمدید شوی وای. خو دا تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه شو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو 2 میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نه کړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو 20 کلو کې دا کوم سیستم جوړ شوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود دی، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نه سي نو دا به یو ناورین رامنځته سي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا د موږ کلینیکونو تسکله راځي او په کلینیک کې قابله نه وي یا کلینیک کې تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111. شمېره بیا وایم 00422112111.
اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په همدې شمیرو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته غږ ثبت کړئ. په افغانستان کې په تیرو دو اونیو کې څه باندې 1,40,000 هغه کسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا وایستل شول چې پخوا کلونو کې له امریکایانو او یا نورو بهرنیو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې وې. خو په دې ډله کې هغه ژباړونکي چې له نن نه 14 کاله مخکې جو بایدن په افغانستان کې ژغورلی وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلی چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. دې ژباړونکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن دی د ده او د ده د کورنۍ غم خوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هغه ژباړونکی چې په 2008 کال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یوه توپانه ژغورلی وو ونه توانېده چې په تیرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له ده سره یو ځای په هیلیکوپټر کې سپاره وو چې د واورې توپان شو او هیلیکوپټر مجبوره شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ ژورنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وژغوره. دې ژباړونکي د دوشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد اوس له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولی دی یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سیشن بی پر وویل متحده ایالاتونه غواړي چې له دې ژباړونکي سره مرسته وکړي. جین ساکي خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام دته دا دی چې له ده مننه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکایانو تر څنګ وو او اوس یې له افغانستانه باسي او متحده ایالاتونه د ده د خدمت منندوی دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه تاسو خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه دادې چې په دې ملک کې غمن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د علم خدا امارت اسلامي نه دا دغه دی چې متعدد الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. فورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دی ګران علماء نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکړي. اور چا چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته به جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانان یو په هغه باندې عقیده وکړي. منډې ترلې مو وایي دې نظمي مراولي شي نه مخه مته کوي مسلمانان وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کوي او بل طرف مصیبت مرسوي. او علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوی دی. نو دې کې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام کا دغه غټي غټي خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوی دی. ډیر مصرفونه پر سوی کې یو ځای کښې دی په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دی. یله خلک ماتې دی او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خوشتي چاته نور کړي. دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو والی کې شیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی. هم دا چې دی ورود او په لوته چې شیر دی او په پر باندې دی ځکه بیا د خلکو د نوري
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه لرو هیله ده چې ملتیا مو وکړی. اوس اته نیمې بجې دي، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل که چیرته امنیتی وضعیت ښه شي، دوی چمتو دي چې په کابل کې خپلې سیاسي چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ امریکا اعلان وکړ چې له کابله یې خپل ډیپلوماتیک حضور دوحې ته انتقال کړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره همغږي کړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستانه ووت، په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږي شي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دی د نویمې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړي او ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکرارۍ زیاتې شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اجانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. او ملګری ملتونه د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتیدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې وویل چې په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره رامنځته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ نو یوازې زموږ ویبپاڼه نه، بلکې پر فیسبوک پاڼه مو هم موندلی شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو پر یوټیوب کې هم موږ یو. هلته د ازادي راډیو یوټیوب پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او پر ټویټر مو هم موندلی شئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی راژیو.
اوریدونکو نن دا بحث اوریدلی شئ. نن به د دې بحث قربانه پر دې خبرې کوي چې د افغانستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي، څه وخت به نوی حکومت رامنځته کیږي او د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي. دا په داسې حال کې ده چې نن نولسمه ورځ ده چې طالبانو پر کابل او د افغانستان په درې دیرسو ولایتونو په ټوله کې ولکه ټینګه کړې ده، خو په پنجشیر کې بیا هلته د ځایي مقاومت اوسیدونکي له طالبانو سره مقاومت کوي او پرون د دوی خبره جګړې ته هم ورسېدله. نو دا پروگرام را سره واوري په دې پروگرام کې به تاسو په زړه پورې بحثونه واوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې په نن سبا کې به دوی نوی حکومت اعلان کړي. پرون د دوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د جوړېدو په اړه یې ټولې سلا مشورې پای ته رسیدلي او ممکن نن سبا کې داسې یوه پرېکړه وشي او حکومت اعلان شي. بل ورته ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د طالبانو یو شمېر مشران